السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې اوري چې نن په کابل او د افغانستان په زیاترو ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. په دې اړه د مختلفو ښارونو حال درکو او په باب درته مختلف رپورټونه او ځانګړي مطالب هم لرو. دا هم اوري چې د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړ چې د دې ولایت د خون کوماشونه ګواکې وسلوال طالبان اخلي. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې ناجیه صاحبۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او د پاکستان پوځ وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي ولسمشر غني هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر سلی د ګلونو ګډه کړي او د دې ورځې په مناسبت وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هر څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر جدي شوي دي. افغانستان د 1999 میلادي کال د اگست په 19مه چې د سات یا زمری د میاشتې له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون په اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. د امریکا پوز پرون د رابټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل راپور خپور کړ چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس ملکی کسان وژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابټ بیلز عصبي تکلیف لري او په تشدد لاس پورې کولی شي، خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او مورې سخت ټپي شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزین ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکز اړوند د بهاري په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه هوان مرمۍ د نامعلوم لورې څخه توغول شوی. د لوګر امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاده سیمه د لوګر د قرار سیمو څخه بیل کیږي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پکې سخت نښتې کیږي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکارانی پرون شبرغان ته په لار کې تختول شوی دی. پیښه د شبرغان د قلین بافانو په سیمه کې شوی او پړی وسلوالو طالبانو باندې اچول شوی. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي خو څوک په دې اړه نه دي نیول شوي او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شول. پوز ویلي تر دې یوه ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شول. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیرې مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډلو کې هم استخدام شوي دي. په یمن کې حوثي اغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دي. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 3300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم په پراخ اندازه خپره کړې ده. د بشري حقونو ډلو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سره د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپایي ټولنې پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. اروپایي ټولنې ریوټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي اتحادیه وایي یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 150,000 ته لوړ شي. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د سرنې ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د سرنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپلې اټومي حاصې محدودې کړي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ شپږنوي مکالی زلمانزي. دا مشرانو جرګې مرستیال وی تر څو چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله بند نه شي د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. په روانه خبرونه کې دا هم وري چې د زابل د پوهنې رئیس رحمت الله رحیم الله لودین دا رد کړی چې ګواکې دغلته د معارف پیسې طالبانو ته ځي.
دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د شونکو پیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یا کوم بل چاته ولاړ شي.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو په اړه هم رپورټ لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په سفر ډول اوریدلی شئ. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالی زده. افغانستان د 1999 کال د اګست په 19 نیټه چې د زمري له 28 سره برابرېږي له برطانیې څخه د تړون پر اساس د خپلې آزادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برطانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی، خو د انګلو افغان ټریټي تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي مراسم ترسره کیږي. همدا شیبه له کابل څخه زموږ همکار سفی الله ستانکزی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره چمتووالی راته وایي چې څه ډول دی؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، په کابل کې د دغو مراسمو لپاره امنیتي تدابیر مخکې له مخکې نیول شوي وو او تمه ده چې لومړی رسمي مراسم چې د دفاع وزارت په انګړ کې به وي، هلته د استقلال منار دی، هلته به ولسمشر ورزي او د ګلو ګېډۍ به په دغې منار ته څیر مږدي. دغه لومړی رسمي محفل به په څو شیبو کې پیلېږي. د دغو مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. همدارس له دې وروسته به یو لوی غونډه پارک کې جوړیږي چې په هغې کې به قومي مشران، د خلکو استازي او بیلابیل چارواکي او مقامات دغې غونډې ته بلل کیږي. له هغې وروسته په ماسپښین باندې تمه ده چې ولسمشر د امنیتي ځواکونو د ستاینې تر څنګ د دغه جشن په مناسبت خپله وینا واوروي. ښه ده چې د دغه جشن د ترسره کوونکي کمیټې د مسؤول او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ښاغلي مصدق خلیلي خبرې واورو.
امروز در 28 اسد ما در مجموع سه برنامه در ارگ ریاست جمهوری
داریم. د اسد د 28 ورځی په مناسبت چې د افغانستان خپلواکۍ سره برابر ده، موږ په درې مراسم لرو. لومړی به د ګلو د کیښودلو مراسم وي، د ګلو د ګېډۍ کیښودلو مراسم. دویم مراسم به په ارګ کې ترسره کیږي چې قومي مشران او د خلکو استازي به ورته راځي، یوه لویه غونډه به وي. او دریم مراسم هم د هغو هنرمندانو د اثارو ننداره ده چې د دغه جشن په مناسبت ترتیب کړي دي. بلې، لکه څنګه مو چې د ښاغلي خلیلي په غږ کې واورېدل، دغه مراسم البته ټول تمه ده چې په ار کې وشي. همداراز ویل کېږي چې دغو مراسم همداراز په ننګرهار کې هم د دغو مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی و هلته رسمي مراسم پیل شوي دي. د ویلو ده چې افغانستان شپږ نوي کاله مخکې د اګست په 19مه د برټانیې نه خپلواکۍ واخیسته، که څه هم افغانستان په بشپړه توګه باندې د برټانیې مستعمره نه وه، خو د افغان انګلو تریټي معاهده په اساس باندې برېټانیا له افغانستان ووتله او افغانستان ته خپلواکي ورکړله. د ویل د اصلاحي نورسته غازی امان الله خان په افغانستان کې اردو کې اصلاحات راوستل، همدارزي د بردګۍ او فیډرالي سیستم لمنځه یوړ، همدارزي د خزو د حقونو لپاره ډیر زیات کارونه وکړل.
ستانګزې صاحب، د افغانستان امنیتي ارګانونو له سمودې راهیسې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره ترتیبات نیولې، په کابل ښار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟
بلې، لکه څنګه چې ټول خبر دی، په کابل کې یو امنیتي ګارنیزون جوړ شوی دی، کمربندونه جوړ شوی دي. دغه ګارنیزون رئیس ښاغلی رحمان ویلي دي چې موږ پوره چمتووالی لرو او تر دې دمه هیڅ داسې امنیتي خطر نه دی رامنځته شوی چې له امله د خلک په ویره کې وي. په بیلابیلو سیمو کې افغانان راوتي دي، خصوصا په کابل کې په خپل موټرونو یې بیرغونه لګولي دي او د باندې راوتي دي، ډولونه غږوي او اتڼونه ورته کوي. نو ډېر خلک دې لپاره خوشحاله دي او عام خلکو خپل جشن پیل کړی دی نسبت دې ته چې دولتي مقامات جشن پیل کړی. هغوی مخکې خپل جشن پیل کړی دی او سړکونو ته راوتي دي. خو د ویلو ده چې په ټول کابل کې سړکونه مهمو ځایونو ته سړکونه بند شوي دي او د ټرافیک پر مخ تړلي دي دغه سړکونه.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی، تا او نورو ټولو اورېدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویم کلیزې مبارکي هم وایو. دستانو په دې اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې ځانګړي مطالب او رپورټونه اورېدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي تر څو چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله بند نه شي، د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. محمد علم عزتیار د سه شنبې په ورځ په کابل کې د والیانو د ټولنې پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا مسئله باید د خلکو د یوې اړتیا په توګه د حکومتي مشرانو د کار په سر کې ځای ولري. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین داتفر سپنتا ویلي دی او ټیم یې په ټول وس له هیواد څخه د دفاع لپاره د حکومت له وروستۍ دریځه ملاتړ کوي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د سیاستوالو په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او په هیواد کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اړینه ده څو ټول افغانان په رښتینې توګه سره یو سي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال دغه مسلې ته په اشاره سره د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان د جګړې بهرني لامل ته د رسیدګۍ لپاره چې د ده په وینا پاکستان د جدي اقدامات وکړي. محمد علم زیدیار د سه شنبې په ورځ د والیانو د ټولنې د کار پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت د پاکستان د مداخلو په مخنیوي پورې مشروط وباله. زه هیله من یم حکومت د جګړې بهرني لامل ته چې هغه پاکستان او د افغانستان په وړاندې دغه هیواد ستراتیژي ده جدي رسیدګي وکړي. په روسیې کې د افغان حکومت مشرانو د پاکستان په وړاندې تند دریځ خپل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته به د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې وي او دوی به له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خلکو د پخواني حکومت چارواکو او سیاسي کړیو د ولسمشر د دې دریځ هرکلی وکړ. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتاچی همدې غونډې ته وینا کوله، ویل کله چې د هیواد د برخلیک موضوع وي نو د سیاسي ډلو د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون د جوړېدو مسله اصلا نه مطرح کیږي. د وی حق څه چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د پاکستان د تیری په وړاندې ویلي، غواړم وایم چې صادقانه دې پر مخ ولاړ سي او موږ به د دغې خاورې د دفاع لپاره ورپسې ولاړ سو. د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستي دریځ او څرګندونې ورڅخه د سیاسي کړیو ملاتړ خلکو ته هیلې پیدا کړې چې دا مسله په پاکستان وهڅوي څو د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته صادقانه همکاري وکړي. د کارپوهانو او خلکو په باور افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې په خپل وروستي دریځ ودرېږي او پرېنږدي د دغه هیواد شوم سیاستونه په افغانستان کې عملي سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي رادیو سره په مرکه کې هغه ریپورتونه رد کړ چې د دې ولایت د خون کوماشونه غواکه وسلوال طالبانو ته زی په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی له خاغلی لودین سره د دې موضوع په زابل کې د خونې او روزنې د وضعیت پړه خبرې کړې دي.
د زابل د پوهنې رئیس شاغلی رحیم الله لودین په دې ورستوي کې ځینې رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې د زابل د معارف ځینې پیسې وسلوالو طالبانو ته ځي.
په راپورونو کې کومه خبره یاد سول چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د ښوونکو پیسې طالبانو ته ځي. دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د ښوونکو پیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یا کومبل چاته ولاړ شي، ځکه هر ښوونکی د یو قرارداد له مخې مقرریږي او د مقرری ټول مراحل د کشفي او امنیتي ارګانونو له فلټر څخه تیریږي، لا غوړسه د دوی قرارداد تکمیلیږي، ورسته د کار امور اجتماعي ریاست ورته د کار جواز ورکړي، لا غوړسه په اړوند مکتب کې د ښوونکو په صفت موږ استخدام وو. هر ښوونکی مکلف د ملکی خدمتونو د قانون له مخې چې خپل وظیفې ته راسي او خپل وظیفه معلومه ده، خپل ښوونکی میاشتنی معاش اخی. دا خبره نادرسته ده، زه په کلا کرا دوم.
په زابل کې په مجموع کې د شونځي په اړه معلومات راکې چې څومره فعال شونځي ستا او څومره تړلي.
په زابل کې موږ په مجموع کې د تشکیل له مخې 240 باب شونځي لرو چې په دې کې یعنی په ټولو برنامو کې چې په دې کې د اسلامي زده کړو مرکزونو هم راځي. د دې جملې نه په مجموع کې 100 باب فعال دي او 140 باب اوس هم غیر فعال دي.
کمه ولسوالۍ لا هم ستچې الته هیڅ شوونځي نسته یا مثلا په ډیر کم تعداد؟
زموږ د زابل د لاسو ولسوالۍ له جملې څخه 15 ولسوالۍ وس هم متاسفانه د هغې سیمې د بچو پر مخ یې شوونځي بندې دي، چې په هغه کې دای چوپان، خاکی افغان ولسوالۍ، اټغر، نوبهار او شمولځي ولسوالۍ دي. او پات ولسوالۍ کې ځینو ولسوالۍ کې مکاتب تعداد زیات ده او ځینو کې کم ده.
څه علت چې لا هم ډیر لس کاله دولت ونه توانېدی چې لا هم په دغه سیمو کې شونځي فعال کړي؟
مختلف علتونه لري. یو علت یې هم په ټول هیواد کې نامني او لاغه سه زابل هم مستثنا نه ده، چې دا یې تر ټولو ستر لامل د سیالته مکاتب بند دي. دوهم د خلکو نه همکاري په ځینو سیمو کې سي، دا هم یو علت د مکاتب د بندېدو ده. درېم علت یې په ځینو ولسوالیو کې متاسفانه کدرونه نسته، یعنی معلم نسته په ځینو ولسوالیو کې، د معلم د نشټوالي له کبله سه زموږ مکاتب هلته بند دي. نو دا ټول د دې باعث ګرځېدلی دي چې مکاتب په غو ولسوالۍ کې د دوی د سیمې د هغې سیمې د اولادو پر مخ باندې بند دي. ولی په ځینو سیمو کې سی ولس همکاري کړې ده، خلکو همکاري کړې ده، خلکو مرسته کړې ده د خپل اولادو په خاطر باندې معرف سره. هلته زموږ د مکاتبو دروازې خلاصې دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د هغې ولسوالیو مکاتبو ته الکان راځي، ماته انجونې په ځینو ځایو کې راځي چې خپلې زده کړې کوي.
په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو همکاري د معرفه برخه کې ډېره سوې ده. په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی؟
زابل کې د تیرو کلو په پرتله باندې الحمدلله ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د عامه آگاهي، عامه پوهاوي په برخه کې ډیره حاڅه کړې دي، یعنی اوس یو پروګرام تر لاس لاندې لرو چې تقریبا 2500 علما کرام په مساجدو کې باید موږ استخدام کو، او دوی هلته د منبر له طریقې څخه، د مسجد له طریقې څخه، د کلي له طریقې څخه، د کلیوالو په واسطه باندې د پوهې او د ماری په برخه کې پراخ تبلیغات وکړي ترڅو خلک دې ته تشویق شي خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي.
د مسلکی ښوونکو نه موجودیت د جنوبي افزي د ډیر ولایتونو ستونزه ده. په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی، او په خپله د پوهنې ریاست د ښوونکو د مسلکي کولو لپاره څه پروګرامونه لري؟
زموږ له لویو مشکلاتو څخه، د لویو ستونزو څخه یوه ستونزه هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی و. په تیرو کلو کې مو فوق العاده زیات مشکلات په دې برخه کې درلودل. په تیرو درو کلو کې مو الحمدلله په مرکز کلات کې یو عالی درملمی نجات کې، او په شاجوی او شرصفا ولسوالۍ کې مو دوه حمایوي مرکزونه یا څانګې د عالی درملمی فعال کړي دي. تیر کال تقریبا د سلو په شاوخوا کې، یعنی په تیرو دوه درو کلو کې، د 200 تر 2500 پورې مو موږ ذکور او ناس مسلکي معلمین فارغ کړي دي چې د په مکاتبو کې مستونزه تر ډیر حد ور باندې حل ده. ولې دا بیا هم بسن بسن نه کی پکار د سی ډیر شون کی وروزو، او بل خصوص د ولسوالۍ د فارسي الت مسلکي شون کی باید موږ ولرو.
تاسو هم غږل ازادي رادیو او ریډوسانو همدا شیبه د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع په وزارت کې د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې په مناسبت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ویني.
بیرغونه یادگاری سلیتا تعلیم قلم مرش.
همدا شیبه د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت سرپرست د سرتیرو په یادګاری څلی د ګلانو کې ډیګ دی، او د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې په مناسبت له افغان امنیتي ځواکونو سره ویني. تاسې د ازادي راډیو له څپو دا پروګرام او مراسم په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همداشي به د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د سرتیرو په یادګاري څلی د ولسمشر اشرف غني لخوا د ګلانو ګېډې کې خودل کیږي او د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې دا مراسم دوام لري. په دې اړه په روانه خپرونه او راتلونکي خپرونو کې در سره وروستی حال شریکو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون له تصویبېدو سره د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون طرحه تایید کړه. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې تر هغې چې حکومت خلکو د کار زمینه برابره نه کړي دا قانون که تصویب هم شي پلی کول به یې ګران وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په هیواد کې نامناسبو شرایطو د انسان د قاچاق بازار تود کړی، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅې کوي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون طرحه تصویب او په اساس به هرته د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د انسان قاچاق جرم ګڼل شوی دی.
اگر یک باند قاچاق انسان دستگیر میشه چگونه باید با اینا برخورد؟
که د انسان د قاچاق یو ډله ونیول سي نو څنګه چلندې ورسره وسی؟ څوک چې غواړي انسانان ولیږدوي له شپاړسو کلونو څخه نیولې تر اتلسو کلونو پورې ورته حبس په پام کې نیول سوی دی. په دې طرحه کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. نو په دې اساس د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د قانون مسوده باید د کابینې لخوا تصویب سي.
په عین وخت کې د دې وزارت د خپرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د انسان د قاچاق پر وړاندې مبارزه، د قاچاق د قربانیانو ملاتړ، د قاچاق عاملینو ته سزا ورکول او په دې برخه کې نړیواله همغږي هغه مسئلې دي چې د دې طرحې عمده هدفونه ګڼل شوي دي. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون مسوده په شپږو فصلونو او دوه دیرشو مادو کې د کډوالو د راستنولو او عدلیې د وزارتونو لخوا د ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته ترتیب شوې ده. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې 50,000 افغانانو د نړۍ په څلوېښتو هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي وو. حال دا چې دا شمېره په 2014 کال کې شاوخوا 30,000 وه. په دې اړه د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د امنیت ټینګښت، کار او د ژوند لومړیو خدماتو ته د خلکو لاسرسی کولی شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ اندازه کمه کړي. د ولسي جرګې غړی محمد یوسف صابر وایي
دا خلک مرګ ته غاړه ږدي ځکه چې بیکاری، ګډوډیو او نامنیو پتنګ کړي دي. زما په نظر حکومت باید په لومړي سر کې دوی ته کار عمومي، د تحصیل اسانتیاوې ورته برابرې کړي، بیا دې قانون پلی کړي.
سراسري سوله، عدالت او خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه ژمنې دي چې د نوي حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره کړي دي. خو اوس مهال خلک وایي چې د حکومت مشرانو له دوی سره پر یوې ژمنې هم عمل ونه کړ. ځینې کورنۍ وایي په هیواد کې روان وضعیت او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره مجبورې دي چې بهر ته د تللو هڅې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځل بیا درته یادونه کوو چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې همدا شیبه د خپلواکۍ د شپږ نوېمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم دوام لري. ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګار په یادګاري څلی د ګلانو ګېډۍ کې خودلې او همدا شیبه د افغانستان امنیتي ځواکونه پوځي پریډ هم وړاندې کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار هم اورېدلی شئ. د افغانستان د شپږ نوېمې کالیزې د ازادۍ د خپلواکۍ د شپږ نوې کالیزې په مناسبت د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې ځانګړي مطالب په مستقیم ډول د مراسمو حال او د غراس نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د خپرونې په دې برخه کې 10:30 دي او له ناجیې صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډې زورو. تا تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ، او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې صفا ډول اوریدلی شئ. موږ هڅه کوو د کابل سره د تلیفوني اړیکې د خرابوالي له امله د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کالیزې په مناسبت مراسم جریان لري. په دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګاری څلو باندې د ګلانو ګډې کې خودلې، او دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هم ویني. ټاکل شوی ده چې په نورو سیمو کې هم دا مراسم لمانځل شي، او تر دې مراسمو مخکې چې په دفاع وزارت کې دي د افغانستان په بل سیمه جلال آباد کې بیا هم د غازی امان الله خان مزار ته څیرمه شاندار مراسم پیل شوی دي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن په دې مناسبت ولسته وینا هم وکړي، او په ار کې هم بیلابیل مراسم ترسره شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یو ځل بیا دفاع وزارت ته ځو چېرته چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ځواکونو سره څرګندونې لري او په مراسمو کې ګډون کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګل اخیستلو مراسم پای ته ورسېده.
السلام علیکم. ستړي مه شئ، راحت کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مریدل چې ولسمشر اشرف غنی په دفاع وزارت کې افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل، په یادګاری څلی د ګلانو ګډې کې خودلې، او ټاکل شوی چې په ارګ کې په هم د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کالیزې په مناسبت په مراسمو کې هم ګډون وکړي، او نن غرمه مهال ولسمشر اشرف غنی ملت ته وینا هم کوي. د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مقبرې سره نږدې هم شاندار مراسم پیل شوی دي. په نور سیمو کې هم دا مراسم پیلېږي، او دغه راز د ازادي راډیو د خبریال په وینا د کابل په مختلفو سیمو کې ځوانان دا مراسم په اتڼونو او خوشحالۍ سره لمانځي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو له لارې تاسو سره په دې اړه وروستي معلومات او ځانګړي رپورټونه شریک کړو. د خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار ته ځانګړې شوې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومانو بیول څومره مهم دي؟
بچان بیا غره سره ځي سترګي خلاصيږي. دا شپه پښتنه کوي درنو لاس روپی دی غږ نه کړل 15 شل ټیکس 150 روپی مصرف لري بیرته ځینو څه مصرف لري درنو.
نن په همدې کې لږه ګیګوله ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومانو باندې د تاریخي ځایونو، باغونو، طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د هغوی د فکر او احساس په پیاوړتیا کې ښه برخه اخلي او د شخصیت پر وده یې مثبت اثر اچوي. په کابل کې ملي موزیم هم له ځایونو څخه دی چې لیدل انسان ته خوښي وربخي. دوه پوړي ودانۍ چې د دارالامان ورانې ماڼۍ ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1913 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړی کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارالامان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي، لیکونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټول غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبري اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپیژني.
این لباس ها که ببینید لباس زیره است به خاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنند و این لباس هم که ببینید لباس اقوام پشتو است که دوخت ها ببینید دوخت برام دوخت کلاباتو میگم مربوط قرن 19 است.
از این زیره تو مدیر ترمیش یا
نه؟ نه نه این زیره بند سیم است که از این به خاطر محافظت جانشان استفاده میکنند. او زیره که فعلا است او زیره نیست، زیره سابق است که امو شمشیری که میساختن با مو ضربه د جانشان ما چه نمیکنند.
از مرمی نیست؟
نه از مرمی نیست، به خاطر شمشیر.
دولس کلن محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی، په اړه یې وایي هغه شیانې چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلي وو.
دا او انګور انداشه نو
مخکې مخ وخت موزیم تر غلې وی
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼي ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکونکو نورغه نوري سره ورځو. هغه بل موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کاله؟
سل یو نیم سل کاله. هو
که دې خاطر راسو مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زار دي کنه؟ د دې باره کې معلومات راکړه. دا څه
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته کې دي، همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شي نه دوی استفاده کړی دي، بنګړي دي کې ګوتمی دی دا امیلونه دی او د سینور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بلی خواته د چيري
دا هم داسې کمربند دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو د مختلف ترکمن یا د سینور قومونه چې دا غوي د سر باندې د سر باندې تاج وانت دی دا کمربند دی او دا چې کوم دا مختلف دغه دی تزیناتي
دی بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سی وکنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات چې زمنګ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د دینور ولایتونو کې کتا سی ویني دا خزي زمنګ تاسو د خزي په دی کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړی دا هغه د لاس جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی.
څنګه ته یخن؟
یخن دی او بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی او
کوي
رجرو مدا او د سینور د اوزار دی ورسره
لګړاندې کراس د خاطر. دلته مرجان دی کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې دغه زیورات او یا په کالو کې څومره توپیر لري. په اندازه کې صرف منګه د خلکو د دغه شوازې کولو لپاره او څومره د زمنګ فرهنګ غني دي چې خلکو د صرف دغه مرایه او اندازه وشي دغه د واجب نه منګه دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
یو بوت د پاس باندې نسته اې دې پکله څه معلومات
راکړه؟ اصلا دا د نورستان ندی دا مجسمه د لارګینه جوړ شوی مجسمه دی. دا نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه او دا په قبرستان باندې مشهور نو کله بچی د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه د پاره په کور کې او ټول دا مجسمه بچی دوی جوړولې نو دوی به دا مجسمه د لارګینه جوړولې. نو هغه کس که په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبیله مشر وي په هغه شکل کې باید د مجسمه کو زمیدار او د زمیدار په شکل کې لکه څنګه چې تاسو ویني کې د چي دا سوار
یا
دا کوم خان مجسمه د ګوري چې په اسمانه سور دی او نور کده دي تزینات تاسو ویني د اس تزینات وګری خپل دا کس ویني یا په لو چغبل مجسمه د هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه کې تاسو ویني هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د خپل څنګل مانی توري دي تبر دی خو مختلف تزینات په دې معنی امکان لري چې دا د تزین لپاره د جوړ شوی
دی
دا کمان دی بلې او دا کمان دی تیر هم ور سره څنګه کې شه دا جوړ شوی دی
نو سه یو ډیر ورکای دی پیسو باکس کاری کنه
اها بالکل اها
او خو شاته پاولی دی اې دې ورکلیک مال
مو دا مینی تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبیله دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیټ یو نمونه دا چې خولې دا پنی دی دغه د پیسو دغه باکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شین دی راجرو می دی او دا سينور شین دی دا د دې د ترکمن د دغه پوره مربوطه دی
کاری لکه دا
د
پیسو باکس
په څیر غواړی چې دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کده سو ولایتونو ته لاړ شینو د ازمنګ زړی خزي چې دی هغه دا باکس جوړ کړي مختلف تزینات به دی ور کړی هغه به یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وترین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حمید کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بیسی نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي
حمید
کرزی او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا غوی به موزه ملي ته تحفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته نندارې ته وړاندې کړو
څو کله مخکې
دا تقریبا دغه چې کله توي نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته تحفه ورکړل او
اتمن ډیر وخت هم دینه کار اخیسته
او بله بله
په سوي چې موږ مرته جوړ کړو
او بالکل موږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیات مننه تاسو مستمانه کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډېر ښکلی او لوی ویلي هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سرغه کیدلی یو لاغه نه مپختلی چې د خپل هم خپل ماشومان اندل تراولي کڅنګه
شپاکاله دلته کیږي وکاله می شروالی کی کار وکي دا ډیر لاسکاله
دلته هر ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو دیدل لپاره
دې شانه د پاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردان د مکتب هم راځي
ماشومان هم راځي
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوس درته وستل خپل کور دې ماشومان راوستلی
دې ما خپل کور درې وری ماشومان راوستلی دې زنانه نه دروسته خو دوه ماشومان می راوستلی دې
زنانه دې ولنی دې
زنانه خو لوګر کې مکنه دې لوګر بیا کله کیږي
کوم چې وګرځیدل ماشومان
باغ کې مور ګرځیدل دلته مور ګرځیدل دغه شوبه کې ما سر د غرمې دوړې مخړه بیا مازګر مندي مامورین موټر کې بوتل
ته د موزیم کې کوم شې نه فاکس ول دیغه
یو دغه هر شې خو کېږي خو هغه خود اعتراف خلک دی خو خوده خوشاله وکړي هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه پنځشنبه بوځه
موزیم کې د شې نه کې دام درته یادې ته چی دلې څنګه
وو دا شان ټول یادې
څه وایي
وای ولادي کې ډېر بهتري نشوونه مو اسارونه وو تورې وي
تاسو نظر څومره خدای څنګه چې جوړه خلک خپل ماشومان راولي
دوه ورځې پد خو خامہ خور راولي
ولی
په دې باندې راولي سدينه بایده وی سړی پایز واخلي دینه سړی ګټه واخلي ی دې د مو خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت د پاره پوزي
کله بیا څو خپل ماشومان راولي
زنو ان شاء الله به وخت دی لاینه ربای ولله خیره
د موزیم له دومره ارزښت سره سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل ماشومان انورولي دا چې ولی د کابل شنکې محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې ماشومان د تاریخي ځایونو لیدل ته بوزي
څوار لس نفر په امیل له ماده ماسیان میدی زمون میدی انګند میدی خزه میده اتمان چې کامه کامه وخوري لس نفر سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کبا نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبره ته خپل موټر نه لرو کپره دی کې کینو با سرره نه نه مسیغه تیږي ای ګوره خرچی ګوره حساب کتاب د موټر وګوره
ګل رحمان چې د کراچي په سر ترکاری خرڅوي وای چې دای هم دومره نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیاي
مجان بیا غره ترزی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د جلشل له کوئی تفریح ترزی خو یو شل دې سو په مصرف لري زیات مصرف نو سره دې زیات مصرف نو دغه مصارف ته دی لاس په دې دغه جنري کرا 15 شل ټیکس سره 15 روپیه مصرف لري بیا ترزی نو سم مصرف لري دا
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چې موزیم ته په کوم تعداد مشمون ورستل کیږي د موزیم یو کارکونکو شازي ویل چې ډېر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د لامل شوی زموږ د هیواد ډیری ماشومانو خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دي لیدلي.
پوښتنه کوي تاسو چیرته کار کوئ؟ زورته موزیم کې. هغه یې ایران پات کې چې موزیم چیه ده؟ په نوم یې نه پوهیږي. کله چې انسان ماشومی هغه ډېر اړتیا لري چې یو څوک هغوی بوزي، حداقل همدومره خو پوش چې موزیم کې چه ساتل کېږي یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغو خلکو ته چې بېوزله دي د جمعې پورې اس ټکټ مونږ نه اخلو، مفته او رایگان کولی چې راشیم. د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغواړي چې مثلا لاړ شي فکر نه کوم دومره کرایه مصرف شي. شاري موټرو کې مثلا نظر نورو مصرفو ته چې فکر وکړي چې مثلا ډوډۍ یو نور شیان د خپل ماشوم سره رقم تیاروي، نو دا 15 روپۍ یا 10 روپۍ کرایه خو هېڅ مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چې هغه کسان اوسیږي موزیم نه دلدله.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. په خوانی حکومت دیار لسکاله یوازې په وادو باندې تیر کړل، خو نوی حکومت بیا ښه دی. د کمپاین په وخت له وادو پرته بیا د هیڅ کار وعده هم نه ده کړې، لکه چې هغه د وادو کولو توان هم نه لري او یا به وعدې کول د پخواني حکومت کار بولي. ریښتیا یې ویلي دي چې وایي له خوړلو یې تمه ښه ده، خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه. د خپرونې په پیل کې مو له موین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په هکله مرکه درته کړې ده. موین صاحب نوی مقرر شوی دی چې خبر شئ د هیواد د ترقۍ لپاره یې څه فعالیتونه پیل کړي دي.
تبر ګل کولنګ صاحب، کدا راته وای چې لمقرری تر اوسه دې کوم کارونه کړی دي، نو مهرباني به مو وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تا او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله من یم چې ټول به د عافیت جامع اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي.
مهرباني.
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هره ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم.
ډیر ښه، مهرباني.
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوې او ردوبد راته ولیکل، خو کرا کرا دوی هم ستړي شول. بیا مې یوټیوب ته هم مخ ورواړوه. نو لامغه رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصوم، ګورم چې ملګرو او د ملګرو مې سره ترکلي دي. که یې کنسل او ردوبد لیکلي وو نو یو سوړ او سلی وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم. دا خواخوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم.
ښه.
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي. ډوډۍ وخورم خو ډوډۍ مې یو وخت هم یوازې نه ده خوړلې، خامخا یو څو تنه دوستان او اشنایان ځان را رسوي.
خدای دې دغو ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي.
رښتیا وایې، خو زه یې مسې نه پرېږدم. کله یې چې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یوه نوم له نور شهرت سره په فیسبوک کې لیکم چې ښاغلی معاون تبرګل کولنګ نن پلانای خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه.
نو هغوی بیا خفه کېږي نه؟
نه، خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی.
رښتیا، د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ؟
فیسبوک د موږ غوندې زیاتره چارواکو لپاره آبي حیات دی، ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پېژندلي. خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پېژني او که مو صفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا راځاروي. له دې امله فیسبوک ډېر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼه جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي، تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي.
ډېر ښه. پرته له فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ کنه؟
متاسفانه چې نه، ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه دی رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي.
Thank you.
زکا چه
دی وسانه شاعران په دنیا کې لاوسم درې شان ژوند کوي
چلم مانګای او ګودار
د چارواکیو درې کارونه خزده دي
ځان ستایل ځان مړول او ځان ساتل
نوی وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېرې تکراروي
پلان جوړوم پلان به جوړ کړم او د پلان له مخې به کار کوم
قدرت ته رسیدو درې لنډې لارې دي
چاپلوسی خپلوالي او چالاکی
په مړو ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري
غټان یې ویني واړه د غټانو ګمان ورباندې کوي او له غټانو سره د ستړې مشي او چاپړوسۍ چانس ورته برابرېږي
فیسبوک درې ډوله کسان ډېر کاروي
پوچکولي قدرت ته رسېدلي او قدرت ته د ځان رسولو شوقیان اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډېر په اشپزخانه کې لیدل کیږي چې دا ولې
دا موین صاحب چیرته دی
صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی
آخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي
رښتیا وایه صاحب ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي کېنه کېنه مه خورې موین صاحب چیرته دی
صاحب اشپزخانه کې دی
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی نو په اشپزخانه کې څه کوي
نه پوهېږم صاحب
عجیبه ده
ولاړې کړم صاحب
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي
ښه صاحب
اجازه ده
اوه عزیز صاحب ته دلته
درته سودا مشوه ما ویل چې ته درېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي
صاحب ما ویل لږ بله اشپز سره مرسته وکړم
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی ما ویل خامخا به څه شی خوري
صاحب اشپزخانه خوند راکوي ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي
دا څه وایې غټ موین مې مقرر کړی اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل بهم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لږ خو ما هم پې پوه کړه
ځه صاحب مه پسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې اشپز وم او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي
ګوره موینې باید په خپل دفتر کې اوسي بیا یوه کوټه کارونه درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړه
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پاند جلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماف نورستانی پھر غز برا ہوئے تیز باش گجر موزان رمو دے ذکر